سلامونا ستړي مشه دا مخام شپک بچی دي تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري دا سار شپګو دا مخام تر شپګو په لاندو څپو نه سي ويش پنځه ويش مترو او دا مخام تر شپګو دا سار تر شپګو په منځني څپا ته نه شپګ لري دا خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي ناسته کې له روسیې وغوښتل چې د طالبانو نوم د ترهګریزو سازمانونو نه له نوملړ څخه لرې کړي. هغه په خپلو خبرو کې هیله مندي وښودله چې روسیه لکه د قزاقستان او قرقزستان په څیر چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه لرې کړی په نشتي راتلونکي کې ورته موثر اقدام وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په دې ناسته کې په خپلو خبرو کې له دې نوملړ څخه د طالبانو د نوم د ویستلو په اړه څه ونه ویل. لاوروف په خپلو خبرو کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. هغه همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي ناسته کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرقزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیلو د ایران د توغندیو د بریټ دفاع وکړه او هغه یې مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې تلمنځ د ویناتري خطبې په ترڅ کې پر اسرائیلو د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتي په بشپړ توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې کارتیاوي په راتلونکي کې به هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخي سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 15 کلونو کې نمړی ځل دی چې خامنه‌ای عام خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونو په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندیو بریدونو وروسته سلیمانی په برید کې پنهه کړی و. ویل شوي چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شو د بیرو دوه مراسم هم ترسره شي. ایران روان اونۍ پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو په اړه وویل چې دغه برید یې د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیلو صدر اعظم دا د ایران لویه تېروتنې بللې وه او د پیاوړي غچ اخیستو او برید ګواښ هم کړی دی. په بوسنیا او هرزګوینا کې د روسیې سیلابونو لامل لک تر لګت خلاص کسان مړه شوې دي. چارواکو نن جمعه وویل چې د سیلابونو تیر شپه د هیواد په مرکزي او جنوبي برخو کې د شدیدو بارانونو وروسته راوتلې. د نیترا واکا کاتن د سیمیزې ادارې ویاند دارکون جوکن وویل چې پر څوارلسو کسانو سربېره چې مړینې تایید شوې د نور کسان هم متري تم دي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په جلانیکا او کونچ سیمو کې د شدیدو بارانو له امله ځمکې ښویدلې چې چارواکو په کې د طبیعي اورین حالت اعلان کړی دی. دا سیمه د بوسنیا او هرزګوینا د پلازمینې سرایو او جنوبي ښار مونستر ترمنځ پرته ده چې په ځینو کلیو کې اوبه د کورونو تر چتونو پورې پورته شوي دي. د بوسنیا د ریل ګاډي د خدمتونو ادارې په هغه سیمو کې چې سیلابونه راوتلي د ریل ګاډي خدمتونه ځنډولې دي. د بوسنیا په څنګلورو هیوادونو مونتګرو او کروشیا کې هم د شدیدو بارانونو سیلونو او تندبادونو راپورونه ورکړل شوي. او د خزو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. نوموړی یو د هند او نیوزیلند ترمنځ او دویمه یې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربی اماراتو کې پیل شو چې په نوموړی ورځ بنگلاديش سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته په دې نړیوال جام کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د خزو د کرکټ نړیوال جام پیلوب د اکتوبر په 6مه په دوبی کې وشي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې سره تا مطلب اوریدلی شئ. و باوری چه د طالبانو د روسیو فرمانونو په ځانګړې توګه د امرې بالمعروف د نوي قانون په اړه باندې چې د ښځې مخه او غږ پکې اورد بلل شوی دی، د طالبانو ترمنځ اختلافونه راپورته شوي. خو دا اختلافونه ولې او پر کومو مسایلو دي؟ دا درته په راپور کې وایي. د طالبانو په زندان کې پر افغان ژورنالیستانو څه تیر شوي؟
او مطلب په اوتاق کې دایچه کنه او تحریف طالبانو پاکستان پی جی پی ام وجود لري.
د هغه ژورنالیست کیسه به درسره شریکه کړو چې اوس د طالبانو له زندانه آزاد شوی. نن په افغانستان کې د معلم رسوه خو د چې نن جمعه وه ښوونکو تصمیم نیولی چې پرون او یا سبا یې ولمانځي، خو نه دی لمانځل شوی. علت یې څه دی؟
قانون لحاظ دی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هېڅ تبدیل نه سوه.
باندې په دغه نور جزئیات هم درته لرو. نړیواله مسایل ته هم تم کېږي. نور مطالعه نشته. ملتیا مواد
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي بشي. په دې خبري مجله کې مو فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت کوربنه يو. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږم مشورتي غونډه نن په داسې حال کې جوړه شوې چې طالبانو هڅه وکړه د ترهګرو له نوملړ څخه د دوی د نوم د ایستلو لپاره د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو لکه د بندیزونو پر لرې کولو، د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون او د سیمه ییزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وشوې. د چې روسیا څومره تمایل لري د طالبانو نوم د ترهګري سازمانونو له نوملړ څخه لری کړی کنه په دې راپور کې وره.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ پښ پژمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه چې روسیا د ته وحد سوي څو طالبان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي.
کشورهای قزاقستان او قرغیزستان
قزاقستان او قرغیزستان د طالبانو د تحریک نوم چې بخوا د اسلامي امارت په نوم یاد شوی و د ممنوع ډلو له لیست څخه لرې کړی دی. دا اقدامات د ښه سیاسي تفاهم ښکارندوی کوي او د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په وړاندې خنډونه لرې کوي. د روسیې فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو مثبتو نظرونو ته د قدر په سترګو ګورو او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې د لا نورو مؤثرو ګامونو شاهدان واوسو.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف په میمیاش کې تاسو خبري اژانس ته ویلي وو د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې طالبان دي د مسکو د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وایستل سي. د روسیې د دولتي اژانسونو د راپورونو لمخې زمیر کابلوف ویلي هیله مند دی د روسیې لخوا هم د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د لرې کېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې وروستۍ پریکړه اعلان سي. خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې په پرانستون کې وینا کې دا ونه ویل چې آیا مسکو به بل اخره د طالبانو نوم له دغه نوملړ څخه وباسي او کنه. لاوروف د خپل وینا په یو برخه کې له طالبانو د لویدیز د بندیزونو د لری کولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خوشی کولو غوښتنه وکړه.
موږ پر لویدیځو هیوادونو غږ کوو چې له جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې، د بندیزونو د لرې کولو او د کابل د کنګل شوې شتمنۍ د بیرته ورکولو په اړه خپل مسؤلیت درکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارد شتمنۍ کنګل کړله. د دغه پیسو $3.5 میلیارد له واشنگتن څخه پی سی بیست کې د امانت صندوق ته انتقال سوي څو د امریکایي چارواکو په وینا له طالبانو څخه خوندي وي. طالبان له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ وو. دا اقدام په اصل کې د القاعدې او نورو سازمانونو د تمویل د محدودولو لپاره و چې د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي. د مسکو فرمټ یو ورځنۍ غونډه د طالبانو، روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د استازو په ګډون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. ویل سوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر پر ملاتړ او په اقتصادي برخو کې د سیمې د هیوادونو او کابل ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، دغه راز د تروریزم او نشه یي توکو پر وړاندې پر مبارزې خبرې وسوې. د سیمې د چارو پو سید اشرف سادات د فارمټ مسکو د غونډې نتایجو ته هیله من نشکري.
له بده مرغه دی فارمټ هیڅ کله هم په افغانستان کې د سولې او جګړې لپاره یو هدفمند روایت تعریف نه کړ. د جمهوریت پر مهال د ماسکاو فارمټ کلنۍ غونډې جوړې دي او بیا پریکړه کېدل چې افغان سیاستوال او د تیر مهال طالبان به راځي او له یو بل سره به خبرې کوي. تاسو د ماسکاو د جلسې شاهدان یاست، خو له بده مرغه موږ داسې کومه پایله نه ده لیدلې چې په افغانستان کې د سولې صوبات مرسته وکړي.
د مسکو فرمټ د مشورتي غونډو لړۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوه، خو د لویدیځو هیوادونو استازي په دغه غونډو کې ندي لیدل سوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. دا ملګرو ملتونو د خزو څانګې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یو برخه بللې ده. د چې څه ډول پلان دی او طالبانو په دې وروستیو کې څه ډول محدودیتونه وضع کړي دي او ولې د دوی ترمنځ مخالفتونه پکې شته، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغان خزو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یا یو ان وومن د خزو پر وړاندې د طالبانو تاګلارې غندلي او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیداري پرون پنځ شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان خزو د وضعیت په اړه په خپور شوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو بي ساري کړکېچ لامل شوی دي. د راپور پټکو د لګول شو محدودیتونو لامل افغان مرمنې له زیاتیدونکو انزبا او نهیلی سره مخ شوی او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو لقبل د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخبر ډيري دوده. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې له نړیوال ټولنې په ټینګار غوښتنه شوی چې په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لپاره د خزو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان مرمنې او دوی د حقونو فعالان هم وایي د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو لقبل ژوند له کړه وډک دی او د خیراتلونکو لپاره هیلین نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نو غاړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته ویل
اوس وخت کې خزو ته د اضافي وګړو په حیث کتل کیږي او اصل او ترزخت نور کول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. دا غوي غږ لا اوریدل کیږي او رس تر بلې خزو ته تیارو خواته تیر وهل کیږي.
د خزو د حقونو فعال مسوده کوستاني هم وایي وضعیت له هغه هم خراب دی چې پر راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لري حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په ماوز مپځې په نورو مېرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې رواني او ذهني پلوه ډیر بد اغېز کړی دی. دوی موږ ته څه پرېښودل؟ لسته کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي، هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی روس د نجونو او خزو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د خزو د څنګې د تازه راپور او د خزو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په نهاویو مکلنۍ سرمشیزه کې ویلیو چې په افغانستان کې قوانین د خزو اونجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمیر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. خو ولی تفصیل سنه کا کړنورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان په خپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنځم به په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافات او د زیاتېدو نښې لیدل کیږي. راپور کې د سپتمبر په لومړیو کې د افغانستان شمال او لویدیس کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده غیر معمولی سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ایزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبان حکومت کڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانکسي هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلی چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدي وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرمانی را که ملا حیبت الله
پرته له شک ها فرمانونه چې ملا حیبت الله لاسلی کوي او اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدود کړی ده چې دا قوانین منی. د طالبانو ترمنځ مخالفت موجود ده، خودمره نه ده چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگر رقم بزنه.
د بشری حقوقونه او مدني ټولنې فعال رقیه سعید بیا وایي
د یو شمیر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې چوک پوړی مشر هاشم صفیالدین چې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کې پیو بریدز کې به نښه شوی، خو دا چې وژل شوی او که نه تفصیلي نوریاس نوري نه اورو.
هاشم صفیالدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تیر اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایی برید کې ووژل شو ترور زهیدی. نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایی بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري او د دې هېواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفیالدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکي شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفیالدین په 2018 میلادي کال کې د یو ترورست په توګه ونوموه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کوو. د نږدې ختیز په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لوی چې د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای، دې ته په پام چې هاشم صفیالدین د نصرالله ترور ځای دی او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان خبریالان وای طالبان خبریالان له نیول وروسته د داعش لغړو سره یو ځای په یو بندخونه کې ساتي. ورزو په دې راپور کې سنا کاکړ له خبریالانو سره خبرې کړې چې د طالبانو په زندان کې د تیرېدو تجربه لري.
او مثلا په اتاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود لري.
دا یو له هغو افغان خبریالانو څخه دی چې ملي مقاومت جبهې ته د جاسوسۍ په تور د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست لخوا زنداني شوی و. هغه د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
زه هم خو څوارلس سوه یو یوم کال کې په استخبارات کې بندي وم. متاسفانه شکنجه و دشوم روحي او جسمي او بل او مثلا په اتاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود لرل او نور مجرمین هم خطرناک مجرمین هم بو او بعد له تقریبا دو میاشت تنه پورته دزه آزاد شوم.
په دغو خبریالانو کې یو شمېر یې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او ځورونې کیسې هم لري. یو بل افغان خبریال چې په 1402 کال کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی و ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او سپکاوي سره مخ شوی دی. دغه خبریال چې دا هم نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
سال گذشته با دلیل خبری که ما نشر کرده بودیم و
تیر کال دیو خبر خپرولو لعملا دا طالبان لخوا و نیول شوم. زی پای و تیاره و وڑو که کوتا که چیوازی یو کس پا که زایده بندی کردم. ده هغه تر سنگی دیری خکنزلی هاوس پا کهوای هم را تا وکر او وی و حلم
فاز بسیار پوچ برای ما استفاده کردن و در زمان لطو کوبوم صورت گرفتن.
یو بل افغان خبریال چې هغه هم د ورته ستونزو له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبانو هغه دوه کاله مخکې په جوزجان کې پرته له دې چې پرې جرم یا کوم تور ثابته کړي نیولی و.
در نو وقت های شب بود که تعداد از استخبارات طالبان داخل هتل
شپه نو وقت را طالبان یو شمیر استخباراتی غړي هوټل ته دننه نشول او مو کې بندیان پوشپاره ستاسو په شبرغان کې بندیان ورسته یې زموږ دوسیه کابل ته ولېګل. بیا 15 شپې ورځې په کابل کې بندیان زموږ د بندي کې دوه دلیل هیڅ معلوم نشو سره دې چې ډیر ستونزې مو تیر کړې لا جوړ شو خو موږ ته یې څه ونه ویلې.
مشکلات دیدیم اتا با مدت زیاد مریض بودیم.
در پداس حال که در چه در فرانسی خبری آژانس یا EFP پا خپل تازه راپور که چه در چهارشنبه پا ورځ نو وقت خپور شو ویلی ځینو افغان خبریالانو دوی ته راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا له نیول کېدو وروسته د دایش خړو سره په یوه بندخونه کې ساتل کېدل. په دې راپور کې راغلي چې د خبریالان تر ډیره د دایش د بریدونو د پوښښ او بیا د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او سپکاوی زیات شوی دی. د فرانسې خبري آژانس په خپل راپور کې د خبریالانو د ملاتړ یوې ادارې په حواله ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د خپل سری نیولو شکنجې او فزیکي تاوتریخوالي په ګډون د سرغړونو نږدې 450 پېښې ثبت شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت نظر هم واخلو خو د اطلاعات او کلتور وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې ویلي دي چې تر اوسه هیڅ خبریال د خبریالۍ په جرم نه دی نیولی او د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیتونو سخت بندیزونه او سانسور لګولي. له ډله یې په سیمیزو رسنیو او ځینو ولایتونو کې د ښځو پر حضور او غږ محدودیت دی. طالبانو په دې وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې سیاسي خپرونې دې په ژوندۍ بڼه نه خپروي او په ثبت شویو پروګرامونو کې دې هم د دوی لخوا معرفي شوي کارپوهان میلمانه کړي. د فرانسې خبري آژانس د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 1500 خبریالان په افغانستان کې کار کوي چې 568 ښځې دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې 8400 خبریالانو کار کوو چې 1200 ښځې وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل کې د یو شمیر دولتي او خصوصي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت دوی ته د ښوونکي د ورځې د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. ورزو تفصیل عبید سپوږمۍ نه په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې لمانځلو منع کړی دی. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 13مه لمانځل کیږي، خو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12مه د پنجشنبه په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معرفی و
د پنجشنبه په ورځ مونږ ښوونځي ته یو مکتوب راغی چې پکې راغلي وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه کله زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي، او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیري.
هغه مکتوب چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي. د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. د دې ډلې ښوونکې رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظ دوی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیلیږي، مګر تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولې سي په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولې سي، او په خپل منځ کې مولوی صاحبانو دا ورځ تجلیل کړل. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتب کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوئ، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهرباني خوختل دا ورځ ولمانځي، خو داری دو ځکه د کابل په هر سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتره وړاندې هم شته. له ویرې مو ټول 10 بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زده کوونکي ډیر خفه شول، ټول ښوونکي هم خفه شول.
دا بجه بود که مکتب رخصت کردیم، کل شاگرد و جگرخون شدن، آمدن طرف خانه، خود ما استاد هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازنۍ هیله دا وه چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردانی کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو، خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي، او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ لوګده کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نیټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 14مه نیټې ته ولېږدول شوه.
آزادي راډیو دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. زموږ د دری برخې همکار راغلی دی چې د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې دری خبری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. ستړي مشه سټډیو ته په خیر راغلی. مهرباني.
تشکر فریده جان، شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 شد.